السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال یې د هرمند سیند شاوخوا 28 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. تسنیم خبری آژانس دوشنبه د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په حواله ویلي د هرمند د معاهدې له مخې په کال کې باید ایران ته 820 میلیونه متر مکعب اوبه ورکړل شي. هغه ویلي چې د هرمند د معاهدې عملي کول چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی د ایران له لومړیتوبونو څخه ده. په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د سمرقند د غونډې په څنډه کې د هرمند سیند د اوبو په اړه خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر لیکلي چې هیواد به د اوبو له دې حقه تیر نشي او طالبانو هم ټینګار کړی چې دا حق له معاهدې سره سم ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په خپل ټویټر لیکلي چې په 1402 مالي کال کې د دوی د مشرتابه لخوا پر خصوصي پوهنتونونو مالیه 4% کمه شوې. هغه دا اقدام له خصوصي پوهنتونونو څخه د طالبانو ملاتړ او خواخوږي بللې ده. دا د پداس حال کې کیږي چې د پوهنتونونو د پسرلنی سمستر له پیل وروسته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو په درشل کې دي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوالې نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. دا شخړه پرون د مې په 15مه د پېښور ښار په څنډه کې په نیمه قبایلي سیمه درۍ آدم خیلو کې شوې ده. د پولیسو ویان فضل نعیم پرون د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د ډبرو سکرو د وکان د ملکیت پر سر د دواړو قومونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې شخړه روانه وه او کله چې پرون د دې لانجې د هواري لپاره سره راټول شول نو وسلواله نښتې پیل کړه. سپینه مانی وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نومان سره همکاري ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړني سوله ییز پړاو هرکلی کړی دی. د ترکیې د ټاکنو عالی بورد وایي د ولسمشرۍ دویم دور ټاکنې د مې په 28مه ترسره کیږي. احمد ینر په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل
دا اوس ښکاره شوه چې هیڅ یو کاندید د بریا لپاره لازمې رایې ونه ګټلې. زموږ کمیټې پرېکړه وکړه چې د ټاکنو دویم دور به مخکینی مهالویش په اساس د مې په 28مه چې یکشنبه به وي ترسره کړي.
په لومړي دور ټاکنو کې چې یکشنبه ترسره شوې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 49.5% او د هغه اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو نږدې 45% رایې وګټلې. څه باندې 4.8 میلیونه ترکانو رایې وکارولې. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره IOM وایي د امریکا د متحدو ایالتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی ده. د اسوسییټډ پریس په وینا امی پاپ به لومړنۍ ښځه وي چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال دفتر مشري کوي. پاپ د کډوالۍ د نړیوال سازمان د مشر انتونیو ویتورنو مرستیاله پاتې شوی او د دوشنبې په ورځ په یو لړ ټاکنو کې له هغې ډېرې رایې وګټلې. د IOM د مشر لپاره ټاکنې د سویس په جینوا کې وشوې او د 50 کلونو په مخه یې امی پاپ غوره کړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز له دوام سره یونیسف وایي د محلي ټولګیو شمیر زیاتوي. د امریکا پولیساتو ځواکونو هغه هیواد ته د ورتلونکو کډوالو په منځ کې هغه افغان نیولی چې د ترهګرو په لس کې وو. امریکا ته په ناقانونه لارو تللی یو افغان بیا وایي
زه هیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې دننه شو، ځکه که موږ ته اجازه رانه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده.
پرون د افغانستان په درويشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن ضد یا پولیو واکسین پیل شو. ګزړن یا پولیو څه ډول ناروغي ده؟
پولیو وایرسي ناروغي ده او د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو زوغ پیدا کیږي. ورسره
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې ملخانو بزګران زیانمن کړي دي.
زمون کښتونه ډېر وخوړل، هینج هم کرلې وه، زغر هم کرلې، غنم هم کرلو چې د ملخو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
او د اوکراین ولسمشر یو ځل بیا په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه. د ناټو سرمنشي هم شین څراغ ورښودل.
کله چې د غړیتوب خبره راځي، زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي.
که تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 21,000 ته ورسوي. یونیسف دا خبره د دوشنبه په ورځ په ټویټر باندې لیکلې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې داسې وخت د افغان ماشومان د روزنې لپاره د محلي ټولګیو د شمیر زیاتولو ژمنه کړې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. طالبانو څه موده وړاندې په کندهار او هلمند کې شاوخوا 1500 همداسې ټولګي وتړل. دا چې یونیسف اوس څه ژمنه ورکړې، تفصیل یې له صفي الله سانګزی نه اورو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خبرولو سره ویلي چې د محلي ټولګیو متعلمین نجونې او هلکان د دوو کلونو درس په یو کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپلو ټولګیو ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یوه برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لرې دي یا نجونې او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړی په بامیانو کې 468 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9400 نجونې او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 21,000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2021 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه یې هم د 2022 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پوهنتونونه به تر هغو تړلي وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا 13 اپریل میاشتې د ټولو موسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بېلابېلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50,000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
و مورېدل چې یونیسف هوډ لري چې د روان کال تر پایه په افغانستان کې د محلي ټولګیو شمیر ډیر کی. په کندهار کې بیا د خځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډیرو میرمنو د اولادونو د روزنې لپاره په کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د سختې اړتیاو او کورنیو د ساتنې لپاره مجبوره دي چې په کور دننه کار وکړي، خو وایي ګټه وټه یې هغسې نه ده لکه په مارکیټ کې چې وه. تفصیل یې د محمد صادق رښتینی په راپور کې.
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چاره په یو کور کې ترسره کیږي. اته وشکلنی مزګتی یو محل د شذو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپږ شذنه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوه اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ لاري خپل ورځنی ژوند مخ ته وړي او د خپل کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې لغاړي دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یو قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوی او په خوانی ګټه وټه نسی کولای. نو موړی وای که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ د مخه په خپل کاروبار ته مارکیټ کې وو او بیا د مارکیټ باندې درو ورسته زموږ دلته په دغه کوچني ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم شته ډېر سخت څه د ستونزمن د ولدا ځای تنگ دي سره و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي هغه جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو به خرڅو د لیم بازار ته وړاندې کو.
په دغه خیاطی کې جوړ سوی کالی بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي چې ورسته د دې خیاطی مسولان دغه کالی له 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. 40 کلن شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبور دي چې د تګ راتګ پر مهال 2 ساعته په پښو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړی وای په دغه خیاطی کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوچنیان مې درې پسې زه ما په کور کې خپل دغه څوک نشته یو ډوډۍ او شیره ترې خپل ترازه مزدوري کوم کار مار کوم او دلته د بس ته لارج د پښو مجل ترازو واړه جو موږ او کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطی کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم واده نه دی کړی دا کار د شوز په مارکیټ کې زده کړی او هلته به تولیدات پلورل. دا وایي لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړی ګټه وټه تر په خوا څو چنده کم سوي.
موږ چې په مارکیټ کې وو شمو کار سمو خرڅې دلې په 1500 په دونه خرڅې دلې خو اوس په 300 ومنه خرڅېږي او بازار ته چې وړو داسې کندرانی په غو بیان راځوړي او په مارکیټ کې چې وو ش کار سمو.
په کندهار کې د شوزو سوداګریز مارکیټ په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موساتو کې د شوزو د کار تر بندیز ورسته وټړل سو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی وو ټولې چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې مېرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسولان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پر ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه مېرمنو چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې په هر ځای کې په کابل کې په نورو ولایتو کې د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځې چې متشبث هغوی کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصورات لري هغوی باید حفظ شي او نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا په سان دیګو ښار کې پولیسات او ځواکونو هغه افغان نیولی چې د اف بی آی د ترهګرو پولیس کې شامل وو. د سان دیګو ښار مسؤلینو ویلي چې دا افغان له مکسیکو په ناقانونه توګه د امریکا خاورې ته دننه شوی و. زرګونه پناه غوښتونکي چې په منځ کې افغانان هم شته مکسیکو پولې ته وروسته تر دې ورغلل چې امریکا هلته په پوله د کووید 19 په اړه لګیدلي محدودیتونه لري کړل. تفصیل له سفیولا ستانکزی.
د امریکا متحده ایالاتونو لخوا له مکسیکو سره په پوله د کووید 19 په اړه د لګیدلو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته زرګونه پناه غوښتونکي چې پکې یو شمېر افغانان هم شته امریکا ته د ننوتلو او د پناه غوښتنې په هڅه کې دي. له دې ډلې یو افغان چې په ناقانونه توګه امریکا ته دننه شوی و او د امریکا د پولیساتو ځواکونو لخوا په سان دیګو ښار کې نیول شوی دی. د سان دیګو ښار د کاونټۍ د 15 برخې څارګر یا مشر جیم دیسموند په یو بیان کې ویلي نیول شوی افغان د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی تر څار لاندې ترهګرو په لیست کې و. هغه د نیول شوي افغان په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو په راپورونو کې راغلي چې دا افغان وروسته تر هغې د امریکا خاورې ته ننوتی و چې تېره اونۍ امریکا متحده ایالاتونو له مکسیکو سره پر پوله د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه لرې کړل. خود اف بی آی د ترګرو پولیس کې لنیول شوی افغان سربیره ځینې داسې افغانان هم شته چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د لاتین امریکا ځینو هیوادونو له هغې ډلې برازیل او ارجنټاین ته تللي او بیا یې له هغه ځایه په قاچاق ځانونه تر امریکا رسولي. رویټرز خبري اژانس د امریکا په پوله کې له ځینو دغو خلکو سره خبرې کړي چې یو هم حشمت الله حبیبي نومیږي.
زه هیله کوم او دا دعا کوم چې موږ ته اجازه راکړي چې دننه شو، ځکه که موږ ته اجازه را نه کړي نو زما او زما د کورنۍ راتلونکي په خطر کې ده، ځکه موږ له یوې تیاره راتښتېدلي یو او دلته د یو ښه ژوند په نیت راغلي یو. که موږ ته اجازه را نه کړي نو وضعیت به ډېر خراب شي، بیرته هېڅ ځای نه شو ستنېدلی. دا نو موږ ته یو مرګونی حالت دی.
Dying situation.
حبیبی او ځینې نور افغانان د لاتینې امریکا د یو شمېر هیوادونو ویزې اخیستې وې او اکثر یې همالته څو میاشتې بې سرنوشته تیر کړل. دوی په دې هیله تر برازیل او ارجنټاین تللي وو چې ګوند امریکا به یې له هغه ځایه وروغواړي. که څه هم امریکا متحده ایالتونو د 2021 کال په اګست کې لسګونه زره افغانان په تیره بیا خپل افغان همکاران او د هغوی کورنۍ دریمو هیوادونو او بیا له هغه ځایه امریکا ته یووړل، خو په امریکا کې دننه د کډوالیو د تګلارو ځینې منتقدین او د کانګرس ځینو غړو اندېښنې ښودلې چې ښایي ځینې داسې خلک هم په دې ډله کې موجود وي چې د امریکا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې سربېره د تحلیل پروسې لږ څه وروسته په متحده عربي اماراتو کیمپ او ویسکانسن کیمپ کې امریکایي چارواکو راپور ورکړی چې یو شمېر داسې افغانان هم امریکا د تخلیې په پروسه کې ایستلي چې تر خپل عمر ډېرې وړې ښځې لري یا په بله اصطلاح ماشومان یې واده کړي.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. و موریدل چې د افغانستان یو شمیر اتباع چې امریکې ته تر په ناقانونو لارو ننوځي، هغوی غوښتنه کوي چې باید امریکایي اسناد ومني او ورته پناه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په راپور کې مو واورېدل چې اف بی آی هغه افغان نیولی چې د ترهګرو په لیست کې یې شامل وو. اوریدونکو، تاسو به خبر یې چې پرون په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین هم پیل شو. دغه کمپاین په درویشتو ولایتونو کې عملي کیږي. دا چې پولیو څه ډول ناروغي ده، لومړنۍ نښې نښانې څه دي او د دغه ګزن په مخنیوي کې د واکسین رول څومره مهم دی، همدا مسئله زما همکار نوریاست نوری له ډاکټر خیبر خان کلیوال نه د مرکې په پیل کې پوښتلې دي.
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا د انسان د پیدایښت سره هم رامنځته شوې ده او د سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کیږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کیږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پښې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سږي هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي. او که چېرته دغه ناروغي د وزو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه وزو خپل فعالیت له لاسه ورکوي، سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا یوه ناعلاجه ناروغي ده، د دې لپاره چې ماشومان پر دغې ناروغۍ اخته نه شي څه کول پکار دي؟
یو لومړی خبره دا ده، فکر کوم په 2012 او 2011 کې په ټول افغانستان کې د اوپن ایریا ډیفیکیشن یا په آزاد هوا کې د تبغیوت کول یا د مازیرت کول دا یو پروسه روانه د دبليو ایچ او د خوانه. نسباغي کې یو مهمه خبره دا و چې یو محیط پاک شي، او دوه خبره دا و چې د بعضي ساري ناروغي وایروسي ناروغي مخنیوي وشي، په هغه کې یو هم پولیو و. د پولیو د پار خاص کریټیریا چې دا ټول هغه ماشومان چې هغوی د 15 کالونه کم یا هم د 15 کالو په بالډر کې ولاړ وي، دغه ماشومان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. او د مخنیوي لپاره به تر لار ده تر څو پوری واکسینیشن په منظم شکل باندې وشي. دوه خبره دا ده چې څومره د وړاندې په ټول افغانستان کې د کمیونټیشن برخه یو څه کمزوري شوې و. نو اول خبره دا ده چې عامه ډېر مهم دي چې پولیو څومره خطرناک کېدی شي، څنګه باید مخنیوي وشي، او څنګه باید موږ تاسو دغه د واکسینیشن پروګرام مخه ته ویسو. یو څومره د وړاندې خو په وازو لرو پروتو سیمو بعضې مشکلات پیدا کېدل، هغه خو ان شاء الله اوس رفع دي. نو مشکلات شته ورکی، ولې د مخنیوي لپاره هم موږ تاسو ته لارې معلومې دي، یعنی ټول ولس به دې معنی پوهېږي. اوس که موږ تاسو وګورو مکتبونو کې د پولیو لپاره عامه پوهاوی کېږي، اعلانونه کېږي، مسجدونو کې کېږي، او د دې تر څنګ کمپاین هم د پولیو روان دی او خلک واکسینیشن کېږي ورسره ماشومان.
مایندې او پلارونو په خپله په دې برخه کې څه رول لوبولی شي؟ ډېر مسؤلیت دوی ته راځي.
یعنې مهمه خبره دا مایندې پلارونه موږ تاسو کې وګورو هغه ماشومان چې دوی یو دوز دوه دوز واکسین دوی قضا کړي، لکه اکثره مایندې پلارونه په دې فکر باندې وي یو ماشوم وده دی مور په دې ځنه کې چې دا ماشوم موږ وګورو واکسینیشن ټیم راغلی دی، د پولیو رضاکاران راغلي دي او دوی باید دغه تاسو ماشوم ته واچي. نو د مایندو او پلارونو په دغه کې سلسله همکاري ده، یعنې داسې به نه کوو چې هر کار دې موږ ته حکومت وکړي او یا یو څوک دې راشي او موږ ته دې ووایي چې وروره دا ماشوم ورته زه په کور کې پولیو واکسینیشن هم وکړم او یا نور مراقبت یې وکړم. نه، په دې کې میندې پلرونه مستقیما دخیل دي او باید پرې کار وشي. تر څو پوری هغه خپل ماشومان یا فرض وکړي یو ماشوم به یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي، نو باید په دې باندې پوه شي چې زما دغه ماشوم واکسین شوی دی که نه. اوس اکثره په بعضو ځایونو کې د دغه د صحي مراکزو کارکوونکي ولاړ وي په لاره، خصوصا په غټو هایویګانو یا په دې غټو سرکونو باندې، او دوی ماشومانو ته تاج کیږي. نو ښه خبره دا ده، یو عامه پوهاوی دا دی چې باید په دغه برخه کې د خلکو ذهنیت سازي وشي، خلک دې ته وهڅېږي چې خپل ماشومان باید حتماً واکسین شي. دلته ضد نقیص خبرونه بعض خلک وګړي نه، ولاد دا دسي او دا دسي نه نه، دا خبرې نه دي. دا د دنیا علمان د خوانه تثبیت شوې ده، منل شوې خبره ده، وقایه د هر څه نه بهتره ده. نو ښه خبره دا ده چې میندې او پلورونه هم خپل اولادونه هم که یو چا سره سینی پاتېږي، باید دوی ټول په شریکه باندې دې سره کار وکړي تر څو پورې دغه ناروغۍ ته موږ له خیره شکست ورکړو او په افغانستان کې صفر کړو.
یعنی د دې هیله مندي شته ده چې پولیو له افغانستانه یو مخ ورک شي؟
لکه دا اوس چې موږ تاسو څنګه روان یو، په دې شکل باندې نه کېږي. نه مهمه دا نه ده چې یعنی یوازې د حکومتي کارکوونکي یا دبلیو ایچ او دې راشي او دوی موږ ته عامه پوهاوی وکړي، نه، په دې باندې به زموږ تاسو ټول ذهنیت خلاص شي. دا خو په دې نه کېږي چې یوازې تاسو یې ورته واچو او دوه واره بیا قضا کړي، نه نه نه، دا پرله پسې تر د 300 کالو پسې دا واکسینیشن پروګرام روان دی. د پیدایش سره سم موږ ماشومانو ته د نورو واکسینونو تر څنګ دغه پولیو هم ورکوو، په خاطر دې باندې تر څو پورې دا وقایه وکړي. ځکه دا فعال وایروس دی، او فعال وایروس چې کله دا پاتې شي په ازادې هوا کې د غذایي موادو سره یو ځای کېږي، د هوا په واسطه باندې یو ځای نه بل ځای ته وړل کېږي، د بیر اخره راځي په غذا او د خولې د لارې او تنفس. موږ او تاسو یې خولې زموږ او ماشومان یې خلي او بیا په دغه خبیثه ناروغي باندې اخته کېږي.
د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال و چې له ازادۍ رادیو سره یې د پولیو یا ګوزن واکسین پر اغیزو او دغه ناروغي پر نښه نښانو خبرې کولې.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسالې ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورزو اوکراین ته، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د دې وخت را رسیدلی چې ناټو په دې تړون کې د اوکراین د غړیتوب په اړه مثبته پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي هم پرونو ویل چې دروازې د اوکراین په مخ خلاصې دي او تمه لري چې د دې اتحاد غړي د اوکراین په اړه یو پروګرام باندې موافقه سره وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی یو ځل بیا له ناټو وغوښتل چې جولای میاشت په خپله غونډه کې د کیف د غړیتوب د غوښتنې په اړه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. پرون د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د 2022 کال د ډیموکراسۍ غونډې ته په خپله ویډیوي وینا کې زیلنسکی وویل د دې وخت رسیدلی چې په اروپا کې تر ټولو ستر امنیتي ناڅرګندتیا له منځه یوسو. هغه دا چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د مثبت سیاسي تصمیم وخت رسیدلی. تر اوسه پورې د اوکراین لویدیځو متحدینو اوکراین ته وسلې ورکړي چې د روسیې له نامواجه تیری سره مبارزه وکړي، خو کیف د راتلونکو لپاره قوي امنیتی تضمین غواړي او هیله لري چې د ناټو په پوځي اتحاد کې شامل شي. په ورته وخت کې د ناټو تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له برسل څخه په کوپنهاګن کې د ډیموکراسۍ 2022 غونډې ته وویل:
When it comes to membership,
کله چې د غړیتوب خبره راځي، زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به وایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. دا غوښتنه د هغه هیواد د مشرانو لخوا څو ځله راپورته شوې او ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي. هو، دا په موسکو پورې اړه نه لري چې پریکړه وکړي اوکراین باید څه وکړي. دا د اوکراین او د ناټو د یو دیرشو متحدینو پورې اړه لري چې د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. البته د ناټو دروازې خلاصې دي.
remains open.
یون ستولتنبرګ دا هم ویل تملری د اوکراین لپاره په څوکلن پروګرام موافقه وکړي چې څنګه د شوروي د دورې معیارونو، اصول او تجهیزات څخه د ناټو معیارونو، اصول او تجهیزات ته د اوکراین په لیک کې مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په خبره بیل شکه دا کار به د ناټو له غړیتوب سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د اروپای کمیسن مشر اورزلا وندرلاین پرون په برسل کې د اروپای شورا له مشر چارلز میشل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اتحادیه به تر هغه وخته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 23 پیل او تر اوسه هم دوام لري، چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې په اوروزګان کې د ولور د زیاتیدو د ناوړه اغیزو په اړه هم درته راپور لرو. خو اوس ورزو شمالي او ختیځو ولایتونو ته چې هلته ملخانو په کروندو بریدونه کړي او بزګران زیانمن کړي دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنمو او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کښتونه ډېر وخوړل، ینج هم کرلی وه، زغر هم کرلی و، غنم هم کرو. وایي د دې ملک غم وخوري، وایي د حکومت اقساط پکې د دې ملک باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سږ کال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان و چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تباهۍ سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی، مال مو تباه دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده. اوس زاریان پاتې یو چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه یې په خپلو کروندو کې ملخان نه دي لیدلي، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخانو وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
اوس هم راځو دې ته چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو له هغې ډلې اروزګان کې د ولور لوړوالي ځوانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغلته د ولور په اړه باندې علما هم نیوکه کوي او وایي هغه ولور چې ځوانان یې د ورکړې وس ونه لري له شرعي پلوه حرام دی. تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې خلکو خپل د ناوړه دودونو په مرسته خپل ځانونه په بې شمېره ستونزو کې راګیر کړي دي. دی وایي په دغه ولایت کې لا هم ښځې د پیسو په بدل کې په لوړ ولور ورکول کیږي چې آن تر یو میلیون زیاتې هم دي. سمیع الله د اورزګان ولایت یو له هغه ځوانانو څخه دی چې ناوې ښځه یې د خسر پر کور د لوړ ولور له امله د تیرو څلورو کلونو راهیسې ناسته ده. دی وایي له کلونو راهیسې په دې هڅه کې دي تر څو خپل واده وکړي، خو وایي نسي بریالی کېدلی.
څلور کاله کېږي چې کوزده مې کړې ده، ولوره دوه لکه ډېر زره پاس دی، هغه له نسمه دا کولی.
نور بی بی بیا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د اکلنګې د سیمې یوه بله اوسیدونکې ده. دا وایي ځوانه کوز د سوې لورې له کلونو راهیسې ورته پر کور ناسته ده.
څلور کاله کېږي په وله کې مې ورکړې ده، هغه تر موږ غریبان دي، موږ تر هغو غریبان دي. نو اوس خورانو پراغوم زموږ سوی دي نیسي برابرولی په وه شرایط کې، موږ هم څه وکړو، موږ هم مجبور یو چې اوس موږ یو شی درلودی خو وربخښلی به مو وایي مو ته به مو په لاس ورکړی وای، نو خو موږ هم دغسې تر دوی بدتر یو.
دیني علما لوړ ولور د اسلام له نظره ښه کار نه ګڼي او خلکو ته توصیه کوي چې د شرعي اصولو مطابق ولور دی واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یږدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا ښه کار بولي، هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښتل.
بل خو د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د فرهنګ رئیس غلام نبی الفت وایي چې دوی په دې هڅه پیل کړي دي څو دغه ناوړه دودونو مخه ونسي.
واقعا چې د روزګان په سیمه کې دا ولور چې دی ډیر اوج ته رسېدلې دی جګ دی. لاملونه یې دا دي چې زموږ ناوړه دودونه چې زموږ ستاسو په سیمه کې هغه رواج پیدا کړی دی.
له دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه دې په دې برخه کې پر منبرونو باندې اوچات وساتي او خلک دې قانع کړي تر څو خپلې لوړې او خویندې پکښه ته ولور ورکړي او خلک له ستونزو خلاص کړي.
اوریدونکو دوهمې نیمایي ته ورسېدو، شپږ نیمې بجې شوې. په کابل کې وړاندې درته د زهرو کاروان اونیز خبرونه خپرېدو ته چمتو ده، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ایران یو چارواکي ویلي چې تیر کال د هرمند سیند شاوخوا 20 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی په خبره د هرمند د معاهدې له مخې ایران باید په کال کې له هرمند سیند نه 860 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې پر خصوصي پوهنتونونو یې مالیه کمه کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي پر ټویټر لیکلی چې په 402 مالی کال کې د دوی لخوا پریکړه شوې چې پر دغو پوهنتونونو 4% مالیه کمه کړي. د پاکستان ځایي چارواکي او پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو قومونو ترمنځ د وسلوال نښتې په پایله کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن به د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو له هر ګټونکي نوماند سره همکارۍ ته سترګې پر لار وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د دغو ټاکنو د لومړي سوله ییز پړاو هرکلای کړی دی. ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته د می په 28 نیټه په ترکیه کې د ولسمشریزو ټاکنو دویم ځلي انتخابات وشي. او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره IOM وایي د امریکا د متحده ایالاتونو تبع امی پاپ د دغه دفتر د راتلونکي مشر په توګه ټاکل شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په خپل څلور کلن ستراتیژي کې په شپږو برخو کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو احتیاط د کورنۍ جوړښت ویجاړوي.
څنګه داس کار کوي چې کوڅه نه تللی او بعد کور زندگی برابر و.
دا چې معتادین ولې تر روغه خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي په دې اړه مولا ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
خو مخصی یو کس په مخدره مواد و معتاد وي، همیشه د مخدره مواد د لاسته راوړلو دپاره له هرې ممکنې لارې که جرم وي که هره لار وي دی ورڅخه استفاده کوي تر څو پیسې په لاسته راوړي او مخدره مواد ورباندې واخلي.
د بسم الله په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې څو ځله خپل اولادونه ډبولي دي.
موړو مور به مې واله زامنو سره به مې جنگ و جنجال به بس پار کم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي زامن مې ولي جنگ و جنجال مې ډیر کړی دی کور کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټوله کوڅه دې وشرموله، دې شرم نه لري؟
نه تاسو څه وایي، ما څه بد کړی دي؟
نور لاسکه ته چې وایې موږ سترګې نه لرو، تو خو هیڅ شرم نه لري، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب تاسو ولې په معنا حق تور پوری کوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په خپله څلور کلنه ستراتیژي کې شپږ عمده هدفونه ټاکلي دي. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د کورنیو پروګرامونو ترڅنګ په دې ستراتیژي کې په څلورو راتلونکو کلونو کې د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته هم ځای ورکړی دی. د طالبان حکومت د سیمې د هیوادونو د همکاري لپاره داسې مهال هڅې پیلوي چې په وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي او جنوبي پولو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډېرې سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت تازه د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره څلور کلن ستراتیژي چمتو کړې ده. په دې ستراتیژۍ کې په ښارونو کې پر امنیت او نظم د ټینګار تر څنګ ځینې برخې له نشه یي موادو سره مبارزې ته ځانګړې سوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په دې ستراتیژۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره شپږ هدفونه ټاکلي او وړاندوینه یې کړې چې دې شپږو هدفونو ته د رسېدو په صورت کې به په افغانستان کې د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو جوړول، استعمال او قاچاق کم سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د دفتر ویان مولوي حسیب الله احمدي وایي دا شپږ هدفونه له نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال سره د دوی د دوه کلنې مبارزې تجربې ته په کتو سره چمتو سوي دي.
لومړی چې کوم فرمان د نشه یي توکو د بندیز په اړه صادر شوی دی، دغه فرمان تطبیق دی. د هیواد د مرکز ولایاتو په کچه د عملیاتونو زیاتوالی دی. مرکز ولایاتو په کچه د تخصصي کورسونو دایریدل دي. د اماراتي او سکتور خصوصي اداراتو ترمنځ همغږي ده. په هیواد کې د سروې ترسره کول دي. شپږم د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو سره د نشه یي توکو د بندیز په اړه همغږي او همکاري ترسره کیدل دي.
دا ستراتیژي داسې مهال چمتو کیږي چې نړیواله ټولنه انتظار باسي چې تر یوې نیمې راتلونکې میاشتې پورې د نوې فصل د تریاکو تر راټولولو وروسته د نشه یي موادو سره د طالبانو د حکومت مبارزې څرنګوالی روښانه سي. د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د سیمې له هیوادونو سره پر همغږۍ ټینګار کوي چې په دوو جلا جلا پیښو کې د تاجکستان د سرحدي پولیسو او نشه یي موادو د قاچاقونکو ترمنځ نښته کې د تاجکستان یو لړپوړی افسر وژل سوی او په یو بله نښته کې د تاجکستان پولیسو د اویا میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد داسې مهال ونیول چې له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچا کېدل. کارپوهان وایي چې د کورنیو او بهرنیو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د نشه یي بوټو نه څارلو نړیواله ټولنه او سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د حکومت پر اراده شکمن کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسۍ او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي د طالبانو حکومت تر دې مهاله له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه په عمل کې خپل صداقت نه دی ثابت کړی.
د طالبانو خبرې د هغوی له عملي کار سره ډېر توپیر لري. که نن په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو مافیایي ډلو د نشه یي موادو زیرمو یا د افغانستان د پولو وضعیت ته وګورو، یا دې ته وګورو چې د یو کیلو ګرام تریاکو بیه له 250 څخه تر 500 امریکایي ډالرو څخه ډېره پورته شوې، دا حالت برعکس داسې څرګندېږي چې په افغانستان کې تکړه اقتصاد پوهان د نشه یي موادو وضعیت په خپله ګټه ډېر ښه کنټرولوي.
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي داسې مهال چمتو کوي چې دوی له یوه کال راهیسې بیره دي چې یو منظم پلان ولري د نشه یي بوټو د کښت، تولید، استعمال او قاچاق په اړه د خپل مشر فرمان عملي کوي. اوس به وګورو چې د دوی څلور کلنه ستراتیژي د کوکنارو د کښت په مخنیوي او نړیوالې ټولنې د همکارۍ د جلب په برخه کې څومره عملي او ګټوره ده.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي له کورنیو څخه د معتادینو لریوالی د دې سبب کیږي چې د هغوی درملنه ښه پایله ونه لري او د کورنۍ لملاتر پرته بیرته د معتادینو لټولۍ سره یو ځای سي. اوس مهال د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې سلګونه بې سرپناه معتادین اوسیږي چې د بېوزلۍ له امله خپلو ولایتونو ته نشي تلای او د نشې تر پرېښودلو څه موده وروسته بیرته په نشو اخته سوي دي. په دې راپور کې معتادینو زموږ همکار ته ویلي چې څو کاله کېږي کورنۍ د دوی د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
شاید از تو اول مخفل پیشی دیدی پیش از آروم.
از سلیخ کردن کل زمان دو مشمول پلار لنشوم که د موتور د پیر و پلور کاروبار کاو، او اقتصادی وضعیت دیر خو، او کلا ناکلا بیل بی وزلو خپل خپلوان سر هم مالی مرست که ولا دیوی چه لنشوم روسته لومړی کار پی خود. او وروسته ورځ تر بل اقتصادي وضعیت خراب شو. ګل زمان وای چې 15 کاله کې خپل میرمن او ماشومان نه دی لیدلی او خپل خپلوانو هم هیر کړی دی.
15 کاله کې چې کوڅه نه تللی او بعد د کور چې پر کور مو ټول ژوندۍ برابر و پلار چې پر خپل کور او خپل بچار باندې ځمې خامخا مشکلات څه دلته چې مو پیسې نه لرم چې پلار مو کور کاروبار مو څه څوک راکوي نه مو څوک اعتبار نه کوي.
گل زمان تر اوسه 15 زله د متعدینو د درملنې په مرکزونو کې نشه پری خود لیده، خو هر زله تر نشه پری خودلو وروسته چې کابل ښار کې له متعدینو سره یوځای شوی په نشو اخته شوی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکی اکمل 4 کاله مخکې له ایران څخه فراه ولایت ته راوشړل شو او له 4 کلو راهیسې په فریدون کلا کې له متعدینو سره یوځای اوسیږي، خو تر اوسه یې هوډ نه دی کړی چې په بلخ ولایت کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شي.
ورایت مزار شریف خانه ماست.
کور می په مزار شریف کې دی. دلته راغلم د پودر او کیسی نشمې کړي او پیسې می مصرف کړي. دا یو کال تیر شو چې کور ته نیم تلای او خپل ټلیفون می هم خرج کړ. اوس د همدې عمل الله سره کور ته نشم تلای.
اکمل پروسه کال په منی کې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې خوده، خو په یو ونی کې دومره وخت هم پیدا نه کړ چې د لارې کرایه وګټي او خپل کورنۍ ته ولاړ شي. په دې ولایت کې د نشئی موادو اسانه ورزنه پیدا کیدل د دې سبب شو چې اکمل د یوې ونی په بهیر کې بیرته موتاد شي. ارواپوهان وایي که څه هم اعتیاد و ذهني ناروغي ده او انسان له ذهني پلوه تر حد زیات له ځان سره تړلی ساتي، خود کورنۍ ملاتړ کولای شي چې دا ناروغ له متعدینو څخه لرې وساتي او د وخت په تیریدو سره له نشئی موادو سره ذهني تړاو کم شي. د متعدینو د درملنې ارواپوه تمیم سنجانی وای که کورنۍ د متعد ملاتړ ونه کړي، له کورې وشړي او پام ورته ونه کړي، د ناروغ د اعتیاد دوام د دې سبب کیږي چې د کورنۍ جوړښت ویجاړ شي.
رفتارو تغییر میکنه، اعتماد
د معتاد چلند بدلون مومی، پر ځان باور کمی کی، د کورنۍ لکه پلار میرمنې زوی لور او خاوند ترمنځ اړیکې زیانمنی کی او اندا چې د جلا کېدو سبب کیږي.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو مراجع او معتادینو د راټولولو شمیر خي ډېرې بي سرپناه معتادین چې د افغانستان په لویو ښارونو کې ژوند کوي د خپل کورنۍ ملاتړ نه لري او کورنۍ شړلې دي.
رازا کوم مونږه تاسو منتظرو
بس دا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملاوي کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داس مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د نورو ستونزو ترڅنګ معتادین بیلابیلو جرمونو ته مجبوروي. دا معتادین غلاوي کوي او کله کله خو قتلونه هم کوي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي، دوی معمولا څه ډول جرمونو ته مساعد دي، دا جرمونه د هغوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي او څنګه کیدلی شي چې یو معتاد له احتیاط سره سره بیا هم جرمونو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ارواپو محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې احتیاط او جرمونه تر خپل منځ څه تړاو لري.
احتیاط چې د نورو جرمونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا نورو جرمونو ته زمینه برابروي. مثال په توګه متاسوین کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي هغه خپل کورنۍ څخه لري کیږي خپل شغل اوزي په لاس ور کوي او اقتصادي مشکلات سره مخامخ کیږي چې دغه اقتصادي مشکلات د دې سبب ګرځي چې شخص وغلا او ته مخه کړي یعنی په جرمی طریقو باندې پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي نو کوم وخت یو کس په مخدره موادو معتاد وي همیشه د مخدره مواد د لاس راوړو لپاره له هر ممکنه لاري کافه جرم وی کافه هر لاروی د یو څه استفاده کوي تر څو پیسې په لاس راوړي او مخدره مواد ور باندې واخلي
معتادین ولی ترادی او سالم خلکو ډیر جرمونو ته مخه کوي
وخت چې دوی په مخدره مواد باندې روږدي سي د وخت په تیریدو سره دوی خپل فامیل خپل شغل او وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي او دوی نشي کولای هغه پیسې چې د مخدره مواد د لاس راوړلو لپاره په کار کیږي په لاس کې ولري نو دوی د جرمي لارو څخه پیسې په لاس راوړي چې په زیاتره اوقاتو کې دوی د خپل کور سامان خرڅوي غلا او تمخه کوي او سالم اشخاص خو خپل شغل وظیفه په اکثر اوقاتو کې لري او علاوه دې کچيري شغل وظیفه ونه لري فامیل د دې باعث ګرځي چې د جرایم ته پرې نه کړي نو په دې لحاظ معتاد کسان چې له یوې خوا شغل وظیفه نه لري او له بلې خوا له فامیل څخه لري والی دا د دې باعث ګرځي چې د سالم اشخاصو ډیر جرمونه ته مخه کړي
معتادین معمولا کوم ډول جرمونه کوي
نو معتاد کسان د هر قسم جرم توقع کېدای شي په لومړی وخت کې د کور د سامانونو خرڅول غلا وکول او داسې نور ولی په وروستیو کې کوم مقصدی کور ته هم لاسرسی ونه لري د مجبوریت په اساس هر قسم جرم چې مخ ته راځي ورڅخه درې مک مثال په توګه کدته وسله او پیسې په لاس کې ورکول سي او ورته وایي چې پلانکی کسره قتل ک دغه پیسې په مقابل کې د ورزیه قصاص قتل کوي نو په دې خیال اساس باندې معتاد کس هر جرم د پیسو په مقابل کې کولای شي
معتادینو د جرمونو پایل معمولا ل څه ډول جرمونه تخوي
معتادین معمولا د احتیاط په شروع کې چون ندی سره فامیل ملګری وي او شغل وظیفه هم ترې وندازې پر سخت رسوي خاص جرمونه نه ترسره کوي ولی د احتیاط وروستیو کې کوم وخت د خپل فامیل له لاسه ورکي یعنی له فامیل څخه لرې والی رامنځته سي او شغل وظیفه له لاسه ورکي دی له اقتصادي مشکلاتو سره مخ سي نو دی بیا جرمونه ته مخه کوي یعنی د احتیاط په شروع کې خاص جرمونه نه کوي ولی د احتیاط وروستیو کې زیات جرمونه ته مخه کوي
په جرمونو کې کېلتیا د معتادینو پر روان کومې ناوړه اغېزې کوي
معتادین چون له یوې خوا د احتیاط له امله له ټولنې لرې والی د شغل او وظیفې له لاسه ورکول په ټولنه یا جامعه کې ورته په سپکه سترګه کتل دا هم د روحي ناروغیو سبب ګرځي له بلې خوا کومه چې د جرم ترسره کړي او دغه جرم بیا د هغه روحي ناروغي چې دی احتیاط له وجې ته رامنځته سوې ده ورته زیاتوي یعنی په هغو کې زیاتوالی رامنځته کېږي هغه کسان چې هم معتاد دي او هم جرایم ترسره کوي نظر هغه کسانو ته چې صرف په مخدره موادو باندې روږدي دي زیات روحي مشکلات کې لیدل کېږي
هغه معتادین چې د احتیاط له امله یې جرمونو ته مخه کړي وي ایا د احتیاط له درملنې وروسته ترې لاس اخلي او کوي عادت ګرځي
معتادین اکثر اوقات مخدره مواد او د لاس راوړلو لپاره جرمونه ترسره کوي کوم وخت چې د درملنه وسی او مخدره مواد ته ضرورت پیدا نکړي نو جرمونه هم نه کوي ولی هغه کسان هغه معتادین چې هغه د ټولنې ضد شخصیت لري هغه که درملنه یې هم سي هغوی چون د ټولنې ضد شخصیت لري هغه بیا هم جرمونه کوي ولی د اعتیاد د مرحلې په نسبت کم جرمونه ترسره کوي
څنګه کېدلی سي سي یو معتاد له اعتیاد سره سره بیا هم جرمونه ته مخه نه کړي
که یو معتاد د ټولنې ضد شخصیت ونه لري د اعتیاد په څنګ کې خپل فامیلی تقویه یا د خپل فامیل حمایه له ځان سره ولري شغل او وظیفه ولري نو دغه کسان نظر هغه کسانو ته سي معتاد فامیلی تقویه وظیفه او شغل نه لري د جرایمو کچه پکې کمه وي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري یو بډا معتاد چې خپل مستعار نوم بسم الله کوي وایي چې خپل اولادونه می څو ځله ډبولې دي اخیر می کورنۍ دې ته اسو چې ما په زنجیرونو وتړی او په کوټه کې می بندي کړی خو کله چې به خوشی کړم بیرته به هغه نشیوي او زبوم د نشول عمل می غلاوی هم کړی او پولیسو هم بندي کړیم دا چې بسم الله د احتیاط له امله نور لسړول سنوز سره مخ سوی دی دا غم جنک سبخ خپل د دل خلی وورو
مواد زما په وجود دغه تاثیر وکړ چې مغز یې زمونږ خراب کړ، غاښونه یې زمونږ هغه کړ، هډوکي یې زمونږ پوچ کړ، هډوکي یې زمونږ خراب کړ. مواد به مې واخیسته کور کې، خو مې د بچیانو دپاره نه وهله. بس همالته کله به پله لاندې ناست وم، کله به تپه کې ناست وم، په بدو بدو ځایو کې به ناست وهله چې نه یې د سره بس درد باندې راولي. کور کې به پیسې په زور او په هغه به مې تیاخسل. وړو مور به مې واله، زامنو سره به مې جنګ و جنجال به و. بس پار کم باندې ما ته به روپۍ پیدا کړو چې بیا به کله روپۍ نه وي. ماشومان مې ولي، زامن مې ولي، جنګ و جنجال مې ډېر کړی د کور کې. دغه ته ورځې بس اوسپنه و، بله چاره م نه درلودله. پایې ښه کې وي د اوسپنو د فابریکې وي، همدغه م واخیستله. بس راوم کله ویړو خرڅ هم کړه، ته کیلو په شل روپۍ باندې. بعد هغې بیا ځان ته پوډر پرې واخیسته. دوه ورځې اوزه کې م په همدغه اوسپنه باندې ونیولم او دوی ته یې بوتلم. بیا مې زامن راپسې راغله، زمانت یې دما وکړو، بیا خوش یې کړم. شل پنځه کاله مونږ په کور کې چای نه دی چکلی. سبای به پوډر راسره نه و، بس چای به هم پرېښو، د غرمې ډوډۍ به هم پرېښو. مغه یو وخت ډوډۍ به هم د ماښام په کور کې خوړله، بس خلاص. نور نه د چای خبر وو، نه د دسترخوان نه خبر وو، نه د کور نه خبر وو. د خمارۍ حالات به چې راغی، چا ته به دې کتلی یم نه. ټول مې ځورولي دي، هم د وړو مور، هم د هغه مور. کله به م چې بیا ډېر خراب کړم، بچیانو به مې راونیولم، زامنو مې کو کې به راته زنجیرونه واچول. بعد هغې به بیا زه واخیستلم کور کې، یوه میاشت دوه میاشتې به په کور کې بیا زه تړلم. دوایي به راته راوړله. دوه میاشتې حالات به ما داسې حالات راغی چې بېخین مې وضع خراب و. کله به مې سر په دیواله سره وه، کله به مې د توشکې سره. خو هېڅ څه خبره نه. یوه ورځې واوره ډېره وشوه، همدغه اوس موده کې چې دا واوره ډېره وشوه. بس اوه ورځې مې وتلې، اته ورځې مې وتلې. زامن مې راغله، زما د پکونه زنځیر خلاص کړه. جیکشه پلاره ښه وه، د وه بیرون به چکر و. کمیس یې راباندې وخه، په واوره کې څملولم، واوره راباندې واچوله. ما کولې وهلې چې د خدای لاس ته وګورې. او زامن مې راته چې زه پلاره که کېږي، هېڅ خبره نشته. بس مغزه یې زمونږ خراب کړه، ځان یې زمونږ خراب کړه، اعتماد یې زمونږ خراب کړه، پیسې زمونږ خراب کړې، ژوند یې زمونږ خراب کړ، د اولادو ژوند زمونږ سره، د بچیانو ژوند زمونږ سره. ټول راته بس دغه بده خاطره ده. زما د دوی واسکټ مې د کاره راغلی ده، بند کړی ده. هغه وده وده تلی یم د دوی د واسکټ نه مې پنځه سوه کشپک سو روپۍ مې اخیستې. تلی یم مواد مې پرې اخیست. زما همزول هم څنګه ښه موټر لري، ښه کورونه لري. زه د دغه عمل د لاسه پس پاتې یم. او که ما نه وه ولر ډېر و، هغه به وم اوس.
ایا په دې دلاس، ایا په دې دلاس چې اتیا د ژور خفګان سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
اکثر وخت ژور خفګان د اتیا سبب ګرځي. هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو خاط پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لري کړي. نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغوی موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت چې کس په مخدره موادو باندې معتاد شي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي. یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې دلارو، په کورنۍ کې، په ملګریو کې، هغه ورته په یو سپک سترګه باندې ګوري. او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، ځکه یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي. هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي. په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین، دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیترونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره موادو ته.
ایا په هدا لاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې د شاګولي څو ګاونډیان د هغوی کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې له دې سیمې څخه کډه شي. دا چې ګاونډیان ولې شاګوله کډې کولو ته مجبوروي، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم سلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی؟
شاگل خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږې چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوهشم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادومه.
ښه پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکه چې ډېره خماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه یې نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکوه، په پورې راکه.
اوس مې هم زر افغانۍ پورولې، ته نور پوره هم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکه، سبا دې هغه نور پور هم درکوم.
نه کېږي، بس دی، نور پور نشم درکولی.
خیر دی، ډېره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پیسه، زه هم مجبوریت لرم. ته زما مجبوریت ته ګورې؟
ته څه مجبوریت لرې؟ ته خو عملي نه یې.
زه هم عملي یم.
ته بیا د څه شي عملي یې؟
زما بیا ښځې ډېرې خوښېږي.
توبه خدایه، یو خو نشهیي مواد خرڅوې، بل دا ګناه هم کوې.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبښم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولی.
چې دا کار نشي کولی، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولی.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه والله، که چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي. سوخی؟
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځی حاجی صاحب کور ته، چای به وڅښئ؟
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیایې؟
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څه پیښه شوې ده؟
ټوله ورځ د ځوانان په کور وځي او ننه وځي، ته وایي څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلي.
نو څنګه راغلي یاست؟
ټوله کوڅه دې وشرموله، ته هیڅ شرم نه لرې؟
دا تاسو څه وایئ؟ ما څه بد کړي دي؟
نور لاسه کې، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو. ته خو هیڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په معنا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی، ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هر ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډېر میلمانه لیدلي دي؟ ته وکیل یې که وزیر یې چې دومره ډېر میلمانه لرې؟ ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس بس، نورې خبرې مه کوه، بس له دې ځایه به کډه باروي، بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانشي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
او خدایا، ته خدا نشایی مواد زمونگ لواتان ورکی، همی ساعت تباشو او همی ازاد لارا.
دازه دی راژیو درن آوریدن کو ته دی اونه ده زهر و کاروان خبرونه پر هم دیزای پایت ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو، ته خدای پامان.
ستا بنگړو شرنګ شرنګ، ستا ستاده پنگرو شنگ شنگ ستاده پنگرو شنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی ستاده پنگرو شنگ شنگ ستاده پنگرو شنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی ساده بنگڑو چنگ چنگ